وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د سحر شپږ بجې شې. تاسو آزادې رادیو اوریدونکي هستئ. مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب دلار شو خبرونه د روغتیا نړیوال سازمان وایي د نری رنځ زیات برکلوز په افغانستان کې د روغتیا پر وړاندې له جدي ننګونه ده. د سازمان د شمې په ورځ د نری رنځ د نړیوالو ورځې په مناسبت ویلي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د دغې ناروغۍ له 500 زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړه چې سره له دې چې په افغانستان کې د نری رنځ د تشخیص درملنې او پاملرنې له 15,000 وړیا مرکزونه موجود دي، خو په ټوکې بیا هم دغه ناروغي دوام لري. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازی او مشر ډاکټر ادوارد ویلي چې هیڅوک نه باید په چوپتیا کې له دې ناروغي وکړيږي. نری رنځ یو د درملنې او د مخنیوي وړ ناروغي ده. په ټوکې دغه اداره ژمنه ده چې د خپلو همکارانو په همکاري په افغانستان کې د نری رنځ د مخنیوي پروګرام پیاوړی کړي. د طالبانو د حکومت د ټول ګټو وزارت وایي د تیر 1443 لمریز کال د کب میاشتې له پیله تر پایه د هیواد د اوسپنې پټلیو له لارې 3,500 میټریک ټنه سوداګریز توکي لیږدول شوي دي. د وزارت د دوشنبې په ورځ د وخته په خپله ایکس پاڼه خپور کړي پیغام کې زیاته کړې چې له دې جولای 9,980 ټنه توکي له افغانستان صادر شوي دي. طالبانو د حکومت ټول ګټو وزارت خبر ورکړی چې په یاده موده کې دایرتن بندر له لارې 2,425 ټنه، د اقینی بندر له لارې 4,218 ټنه، د تورغونډۍ بندر له لارې 2,500 او د خواف هرات له لارې 1,3 نفتي غیر نفتي او نور مواد د اوسپنې پټلۍ د لارې هېواد ته صادر شوي دي. د یادونې وړ ده چې د تېر جمهوري حکومت پر مهال د ځمکنیو لارو سربیره د هوایي دهلیزونو له لارې زرګونه ټنه سوداګریز توکي له افغانستانه بهر صادرېدل. د طالبانو حکومت د ترانسپورت هوایي چلند وزارت نن سه شمه د افغانستان په 2 ولایتونو کې د شدید ورښتونو خبرداری ورکړ دی. د وزارت د پیژندنې ریاست په خپل اکسپانډ د دوشمه پرز خبره کړې خبر پانه کولې چې په بدخشان، تخار، کندز، بغلان، کونړ، بلخ، پروان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، نورستان، لغمان، ننګرهار، خوست، پکتیکا، زابل، هلمند، روزګان، دایکنډي، غور، هرات، فراه، بادغیس، سرپل، بامیر، میدان وردګ، غزنی، سمنګان، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د واوري تیز باران بادونو سیلابونه اټکل شوه. د وزارت داسې وخت د دې شدید ورښتونو خبره کوي چې د افغانستان اکثریت ولایتونه ساړه او خلګي د باد اقتصادي وضعیت لامل بیړنۍ بشیر مرستو ته اړتیا لري. امریکایي او روسي چارواکو د دوشنبه په ورځ په سعودي عربستان کې خپلې خبري ساتونه دوام درلود پای ته ورسولي. د دغو خبرو اترو تمرکز په تور سمندرګي کې د اوکران او روسي ترمنځ د اوربند په ترلاسه کېدو و. واشنگټن هیله مند چې دا خبرې به د سولې پراخو خبرو اترو ته لار هواره کړي. خو په تاسو کې چې په سعودي عربستان کې غونډه روانه وه او یو اوکراینی پلاوی هم پکې برخه اخیسته، د دوشنبه په ورځ د روسي راکټي بریدونو په اوکران کې یو خوځای وروختون زیانمن کړ او کابو سلور وی کسان یې ټپیان کړل. ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا حکومت هڅه کوي چې په اوکران کې درې کلنه جګړه پای ته ورسوي، خو په دې اړه چې آیا په دغو خبرو اترو کې کومې هوکړې ته رسیدلي او یا کوم پرمختګ شوی دی په سمدستي توګه څه نه دي ویل شوي. مننه دا چې د ازادي راډیو اوریدونکي د کډوالو نړیوال سازمان وايي په تیرې بهونه کې په زرګونه افغانان له ایران افغانستان ته ستنه کړل شوې دي. وړاندې به په خبرونه کې باوري پاکستان کې د میشه افغانو کډوالو اندېښنې
اوس مې ویزه هم ختمه شوې ده او زما د پر ډېر مشکل دي چې زه هر میاشت ویزه واخلم.
او خوست کې بیوزلو نارغانو ته د مړې درملنې درې ورځې پروګرام
د دې دغه کمپونو هدف دا دی چې هغه خلک چې بیوزله دي، بیوزات دي، سبا ته خپل سری کوم معایناتونه
خبرونه کړته. نو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
افغان کډوالو نړیوال د کډوالو نړیوال سازمان وایي چې په تیرې وونۍ کې په زرګونه افغانان له ایران افغانستان ته ستنه کړل شوې دي. آی او ایم په تازه راپور کې ویلي چې نږدې 2000 افغانان چې اکثریت یې له ایران شړل شوي افغانستان ته ستنه او نږدې 2000 نور به بیرته له افغانستانه وتلې دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته ځینې تازه ستنه شوي افغان کډوال د سختو ننګونو له امله شکایتونه کوي. نور هغه د فیروزیزي په راپور کې
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وای د رواني میلادي میاشتې په دوه مونۍ کې یعنی د مارچ له 9 تر 15 له ایران افغانستان ته د شړل او ستنه کړل شویو افغانانو په شمیر کې 14% زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ د مارچ په 14 په خپل ویب پاڼه تازه خبر کړي راپور کې ویلي چې په یاد موده کې له ایران افغانستان ته 1,800 افغان کډوال راستانه او 1,600 بیا بیرته له هیواده ایران ته وتلی دي. د سازمان دا بیا سلنه راستانه سویو کسانو دلیل رد مرزیدل او شړل کېدل بللی دي. د راپور پټکو په یاد موده کې دا کسان له څو بیلابیلو لارو خو ډیری هغه د میلاک او اسلام قلعه له پولو افغانستان ته وختي دي. د کډوالو نړیوال سازمان په داسې حال کې دیوي اونۍ په ترڅ کې د زرګونو افغانانو د ستنېدو خبره کوي چې له ایران افغانستان ته تازه ځینې ستانه سوي افغانان وایي په هیواد دننه له سختو اقتصادي او بشري ننګونو سره مخ دي. له دې ډلې یو افغان کډوال چې په خبره یې په ایران کې له تیرو شلو کلونو ځوند وروسته له دغه هیواده د تیرې اونۍ په لومړیو کې ډیپورت سوی افغانستان کې د خپلو ستونزو په اړه د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
کشوری جمهوری اسلامی ایران دنیای از مهاجرت و از مشکلات و مشقتات زیاد دوباره به کشوری عزیز ما
په تیرو شلو کلونو کې ایران کې د کډوالۍ ژوند تیر کړ خو اوس بیرته خپل هیواد افغانستان ته راستون کړل شو. دلته ډیری افغانان له بیکاری او بیوزلۍ کړیږي. چا ته د کار زمینه برابر نه ده. چا چې له ایران یو څه پیسې یا طلا هم راوړي د دې لپاره چې دلته ښه بلد نه دي هغه هم له لاسه وتلي او له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
له ایران یو بل تازه راستون سوي افغان چې ده هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو سره خبرو کې ورته شکایت مطرح کړ.
ریپورت چې فعلا در افغانستان هستیم د وضعیت بد اقتصادي به سر ببریم.
را ریپورت شو فعلا افغانستان کې یو خو په ډیر بد اقتصادي وضعیت کې یو. دیو ملګری په کور کې میوسیګو کاروبار نشته. موږ ماشومان او ته دلته د تعلیم زمينه برابر نه ده. نو ډیرو سختو حالاتو سره مخ یو.
د کډوالو نړیوال سازمان د راپور لمخې له افغانستانه ایران ته د تللو کسانو د سفر لاملونه کډوالي د کارموندنې او سوداګرۍ هدف او په ځینو مواردو کې د روغتیايي ستونزو رفع کول دي. د یادونې ده چې اکثریت افغانان په ځانګړې توګه ځوانان بیا د کارموندنې لپاره ایران ته ځي چې ډیری کله مزل ته رسیدو وړاندې د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا بیرته راشړل کیږي. د رسمي شمیرو لمخې په تیر 2040 میلادي کال کې تر 1.5 میلیون افغانان له ایران او پاکستان افغانستان ته شړل شوي دي. د کډوالو کې داسې کسان هم شامل دي چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته د دوی په ټکو د امنیتي ستونزو له امله او یا هم امریکا او اروپایي هیوادونو ته د تک په تکل ایران ته تللي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو. قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
په پاکستان کې مشترکونه افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د تک کیسونه لري په سرخلاصي لیک کې د پاکستان له صدر اعظم غوښتنه کړې چې دوی د اخراج له امر مستثنا کړي. په دې لیک کې چې یو کاپي ازادي راډیو ته مسایل شوی راغلی چې دغه ډله افغان پناه غوښتونکي باید د اخراج د پروسې قرباني نه شي بلکې دوی ته اجازه ورکړي چې د کیسونو تر څېړنې پورې په دیواد کې پاتې شي. یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې په پاکستان کې میشته او امریکا ته د تک کیسونه لري وایي چې که افغانستان ته ډیپورت شي هلته به له جدي خطر مسلم مخشي. اکرام لکرام راپور ورکوي.
د مارچ د یو درشمې نیټې په رانګ دي کې دوه سره په پاکستان کې نه یوازې د ای سی سی کارت لرونکي او بیا اسناد افغان کډوال اندیښمن دي بلکې په دې هیواد کې میشتو یو شمیر افغان پناه غوښتونکو د پاکستان له صدر اعظم غوښتي چې دوی دی له دې امر مستثنا کړي. دغه افغان پناه غوښتونکو په یو سرخلاصي لیک کې چې یو کاپی د دوشنبه په ورځ د مارچ 14 ازادي راډیو ته رسیدلې راغلي چې دغه افغانان نه باید د اخراج د پروسې قرباني شي او دوی ته باید اجازه ورکړل شي چې د کیسونو د پروسې تر بشپړولو په دې هیواد کې پاتې شي. د دې لیک یو لیکونکي اید محمد حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې دغه لیک د 15,000 کیس لرونکو افغان پناه غوښتونکو په اساس ولې لیکل شوې ده.
دولت پاکستان برهبری شهباز شریف قبلا
دی وای د شهباز شریف په مشرۍ پاکستانی حکومت د مارچ 14 د هغه افغان کډوالو لپاره چې د ای سی سی کارتونه لري ورستۍ نیټه ټاکلی. هغه په ناغتون کې چې نور هیوادونو ته د تک کیسونه لري باید د دې پروسې قرباني نشي. موږ د 15,000 کیس لرونکو چې امریکا ته د تک کیسونه لري او په پاکستان کې د دوی په سازوالۍ یو لیک ولیکلو چې په دې کې د پناهغتون کوټول ستونزې ځای شوي او په دې لیک کې مو د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف غوښتنه وکړه چې د امریکا کیس لرونکي باید له دې امره مستثنا شي.
امریکا استثناء قرار
ده شو. په دې کې د غراز لیکل شوی چې امریکا ته کیس لرونکو افغان پناه غوښتون کې ډیره د امریکایي ځواکونو په خوانی ترجمانان، خبريالان، د خزو د حقونو فعالان او نور متخصصین دي چې افغانستان ته د استول په صورت کې له خطر سره مخ کیدای شي. وړاندې راغلی ډیری افغان پناه غوښتون کې چې په پاکستان کې انتظار کوي د کیسونو د څېړنې لپاره یې اوږده موده انتظار کړی او د امریکا د ویزې د ترلاسه کولو په تمه دي، خو که افغانستان ته استول کیږي ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. دوی ویلي پاکستان په دې کار سره د ټولو بشر دوستانه او نړیوالو اصولو خلاف عمل کوي چې دغه هیواد لاسلیک کړي. په دې لیک کې دغه راز په پاکستان کې د ویزو د مودې د غځولو موضوع هم یاده شوی چې مخکې موده درې او شپږ میاشتې غځېدله، خو اوس یې یوازې یوه میاشت هم دیدیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته له رسېدو وروسته د جنورۍ په 16 امریکا کې د کډوالو د بیا میشتېدنې پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډوه. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د افغان کډوالو د لیږد ځنډولو په تړاو ویلي چې هغه هیواد ته استول شوي افغانان د امنیت له پلوه په سمه توګه نه دي څېړل شوي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې میشته یو افغانه پناه غوښتونکي چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي وویل د ویزې موده یې پای ته رسېدلې او که افغانستان ته ډیپورت شي له خطر سره به مخ شي.
اوس مې ویزه هم ختمه شوې ده او زما لپاره ډېر مشکل دی چې زه هر میاشت ویزه واخلم. دلته زموږ کیسونه دي، هغه که موږ جبرن وایستل شو د پاکستان یا ډیپورت شو نو زموږ ژوند ته ډېر لوی خطر دی.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ایساق ډار خبرداری ورکړی و چې که په دې هیواد کې میشت افغان پناه غوښتونکو کیسونه د امریکا له لوري ونه منل شي او یا هم په ځنډ وڅېړل شي، دوی به دغه افغانان د غیر قانوني کډوالو په توګه وپېژني او له دې هیواده به افغانستان ته واستوي. پاکستان پریکړه کړې چې د رواني مارچ په 1 ټول هغه افغان کډوال چې د ای سی سی په نوم د مهاجرت ځانګړي کارتونه لري باید دا هیواد پرېږدي. کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به له پاکستان د ایستلو عملیات پیل شي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعته.
امریکایي مرکچانو له اوکراینی چارواکو سره تر مهمو خبرو وروسته په سعودي عربستان کې له روسي مذاکره کوونکو سره خبرې وکړې. امریکایي او روسي چارواکي په اوکراین کې د روانې جګړې چې له دوی نړیوالو جګړو وروسته په اروپا کې تر ټولو خونړۍ جګړه بلل کېږي د پای ته رسولو لپاره په دغې باد کې د جزئي اوربان پهداف په سعودي عربستان کې خبرې کوي. نورحال له فیروزي عزیزي واوري.
د امریکا او اوکراین ترمنځ له جلا خبرو اترو یو ورځ وروسته د روسیې او متحده ایالاتو ترمنځ د دوشنبه ورځې د حمل په څلورمه مذاکرات داسې وخت کېږي چې کیف رغنده بولي. د امریکا او روسیې ترمنځ په خبرو اترو کې د انرژۍ د تاسیساتو او ملکي زیرمو پر وړاندې د روسیې او اوکراین لخوا د اوږدمهاله بریدونو د بندولو، همدارنګه په تور سمندرګي کې د حملو د بندولو په اړه جزئیات مطرح شوي دي. روسي او اوکراینی ډیپلوماتانو د مستقیمو لیدو کتو تکل نه درلود، پر ځای تمه کېږي چې په جلا توګه د متحدو ایالاتو د ټیم سره وګوري. دا خبرې اترې په ډیرو پیچلو شرایطو کې ترسره کیږي ځکه روسیه او اوکراین یو پر بل باندې بریدونو ته دوام ورکوي او د دوشنبه په ورځ د اوکراین په شمال ختیځ کې په سومي ښار کې په یو خوندي او روختون باندې د روسیې په هوایي برید کې د 12 ماشومانو په ګډون څلور اویا کسان ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې د امریکا د ټیم مشري د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا مشر انډریو پیک او د بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړی چارواکی مایکل انتون کوي. د روسیې په پلاوي کې د روسیې د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ګریګوري کاراسین او د روسیې د فدرالي امنیتي خدمتونو د مشر سلاکار سرګی باسیدا شامل دي. د کرملین ویان دیمیتری پسیکوف ویلي چې د مسکو او واشنگتن ترمنځ خبرې اترې په سیمه کې د سوداګریزې بیړۍ چلونې د امنیت په ګډون په تخنیکي مسلو متمرکزې وي. که څه هم امریکایي چارواکو سمدستي له اوکراین سره د یکشنبې د ورځې د خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو د اوکراین د دفاع وزیر رستم عمروف وویل چې دا غونډه راغنده او معنا لرونکې وه. عمروف پر فیسبوک په یو پوسټ کې وویل چې راغنده او متمرکزې خبرې وي،
موږ د انرژي په ګډون پر مهمو ټکو بحث وکړ. نوموړي زیاته کړه د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هدف زموږ د هیواد او خلکو او همدارنګه د ټولې اروپا لپاره د عادلانه او تلپاتې سولې تامینول دي. موږ هڅه کوو چې دا موخه په واقعیت بدله کړو. په سعودي عربستان کې خبرې اترې د اوکراین په جګړه کې د اوربان درامسته کولو لپاره د امریکا په هڅو کې یو مهم بدلون بدل کیږي. د دې مخکې دوه اړخیزو خبرو اترو د بیلابیلو پړاوونو ترمنځ د یوې ورځې یا زیاتې مودې واټن موجود و، خو د دې لپاره چې د روسیې او اوکراین مرکچیان په هغه هیواد کې دي چیرې چې دوی له امریکایي لوري سره خبرې کوي، ممکن دا چارې چټکې کړي. خو کم شمېر خلک په دې خبرو اترو کې د لوی پرمختګ تمه لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د یکشنبې په ورځ په خپلې ټلویزیوني وینا کې وویل چې د دې هیواد د مرکچیانو ټیم په بشپړ ډول راغنده کار کوي، خبرې اترې خورا ګټورې دي او په خبره یې د پلاوي چارې هم دوام لري. خو زلنسکي زیاته کړه چې دا مهمه نه ده چې نن خپل شریکانو ته څه وایو، بلکې په خبره یې باید د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین وغوښتل سي چې د بریدونو د درولو واقعي امر صادر کړي. زلنسکي د روسیې ولسمشر ته په اشاره وویل چا چې دا جګړه توده کړې باید ختمه یې هم کړي. له دې سره امریکایي چارواکو په سعودي عربستان کې تر غونډې وړاندې خوشبیني څرګنده کړې ده. د متحدو ایالاتو استازي سټیو ویټکاف د شنبې په ورځ فاکس نیوز ته ویلي چې دا یې فکر کوي په سعودي عربستان کې به د دوشنبې په ورځ خبرو اترو کې پرمختګ رامنځته سي، خو په کیف او مسکو کې کارپوهان چندانې خوشبینه نه دي. د سیاسي چارو پوه سرهی تاران د ازادي راډیو اوکراینی څنګه ته وویل د خبرو حد د اکثر پایلې به د جګړې د درولو لامل سي، خو دا لا څرګنده نه ده ځکه ښایي خبرې اترې تر یوې یا دوه میاشتو وخت ونیسي. نوموړي زیاته کړه تر ټولو زیات څه چې تصور یې کېدای سي هغه دا دی چې ښایي د اوربان په اړه ځینې تخنیکي جزئیات مطرح سي، بیا به د وړاندیزونو په بڼه یو چوکاټ کې کیف، مسکو او واشنگټن ته وړاندې سي. په همدې حال کې د کرملین ویان دیمیتری پسیکوف هم داسې څرګندونې کړي چې د خبرو اترو د چټک پرمختګ په اړه یې هیلې کمرنګې کړي دي. ښاغلي پسیکوف د یکشنبې په ورځ وویل نه باید خپلې هیلې زیاتې کړو، ډېر جدي او بشپړ کار په مخ کې پروت دی، موږ باید جزئیات وڅېړو. نوموړي زیاته کړې موږ یوازې د دې لارې په سر کې یو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د سولې د نوبل جایزې ګټونکې ملالۍ یوسفزۍ وایي په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې بې عدالتي بلکې جنایت دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د نوي خونیس کال لپایل سره هممهاله د سولې د نوبل جایزې ګټونکې ملالۍ یوسفزۍ وایي طالبانو د څلورم کال لپاره د افغان نجونو د زده کړو حق غصب کړی دی. د ملالۍ بنسټ د یکشنبې په ورځ افغان نجونو ته په یو لیک کې په افغانستان کې لشپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته په غبرګون کې ویلي دا بندیز نه یوازې بې عدالتي بلکې جنایت دی. ملالۍ یوسفزۍ هم په یو ویډیو بیان کې چې د هغې د بنسټ په اکسپانه خپور شوی ویلي
For 4 years the Taliban have denied
Talibanو د سلورم کال لپاره د افغان نجونو د زده کړو حق غصب کړو. د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې ژوره بې عدالتي ده بلکې یو جنایت دی. داسې جنایت چیزې هیڅکله نه منم.
د ملالۍ بنسټ له لوري په خپور شوی لیک کې راغلي چې افغان نجونې هر سهار ښوونځیو ته د تګ پر ځای په یوې داسې ټولنه کې راپاڅېږي چې د دوی راتلونکی یې غلا کړی. ملالۍ بنسټ ویلي طالبان نه یوازې د نجونو د زده کړو مخه نیسي بلکې په سیستماتیک ډول د ټولنې له ټولو اړخونو څخه ښځې لرې کوي. دغه بنسټ د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه افغان نجونو ته د یو شمېر نجونو استول شوي پیغامونه خپاره کړي چې ویلي دي تاسو د جګړې یا طبي ناورین له امله له زده کړو محروم نه یاست، بلکې یوازې د دې لپاره چې نجونې یاست ښوونځیو ته د تګ حق درڅخه اخیستل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې وړ مورځ د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په سړو سیمو کې نوی ښوونیز کال په داسې حال کې پیل شو چې د څلورم پرلپسې کال لپاره یو وار بیا هم له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړل شوه. یو شمیر افغان نجونې وایي د زده کړو په برخه کې هیلې ورځ تر بلې خاورې کیږي او اوس فکر کوي چې بیا به هیڅکله هم په ښوونځیو کې د زده کړو لپاره اجازه ورنه کړل شي. د ننګرهار یوې زده کوونکي چنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
سربیره پر دې چې موږ هر امر منون کې وو، خو بیا هم د دوی اصلي هدف د نجونو نه زده کړې کول دي. خو افغان ولس د اوناس طبقې ته په هر رشته کې ضرورت لري. خو غوښتنه مې دا ده چې نور زموږ په احساساتو باندې ملنډې مه وهئ، خو زموږ د احساساتو سره لوبې مه کوئ.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي بهار چې د اتم ټولګي زده کوونکي ووایي سکالي هیله لرله چې د زده کړو اجازه به ورکړل شي.
مکتبه مر دوباره باز کنند مثل
زمون خوانزی پرانیزی مونږ هم غواړو چې د هلکان په سیر زده کړو وکړو او په راتلونکي کې د خپل ټولنې په پرمختګ کې ونډه واخلو اوس مهال مونږ هغه مرغوی ته ورته یو چې په پنجرو کې بندي کړل شوی وي هله د مونږ له حالاته وباسي
بندي سیمه مې خایم دوباره باز
دا په داسې حال کې ده چې د شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف ویلي چې سږ کال له زده کړو 1400 نجونې بې برخې شوي. دغه صندوق دغه راز خبرداری ورکړی چې که دا وضعیت دوام وکړي تر 2030 کال پورې به له زده کړو د بې برخې شوي نجونو شمیر له 1,000,000 واوړي. که څه هم نړیوالې ادارې د بشري حقونو مدافعې ډلې او افغانانو پرله پسې له طالبانو غوښتي چې دا بندیز لرې کړي، خو د طالبانو حکومت چې د دې بندیز په لومړیو کلونو کې د نجونو د زده کړو په اړه د یوې تګلارې د جوړولو خبره کوله، اوس داسې ښکاري چې یو شمېر واکمن مشران د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو له پرانستلو سره موافق نه دي.
خوست کې د یو خصوصي روغتیا بنسټ لخوا په روانو خراب اقتصادي حالاتو کې د 1500 بې وزلو ناروغانو د وړیا درملنې ترې ورځنی پروګرام پیل شوی دی. نور هله په دې راپور کې اورو.
دا ځل په خوست کې یو خصوصي روغتیایي بنسټ د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو د 1500 بې وزلو ناروغانو د کتنې، لابراتواري معایناتو او هغوی ته د وړیا درملو د ورکولو درې ورځنی پروګرام پیل کړ. د برنامه منتظمینو د دې کار موخه د بې وزله ناروغانو د درملنې په کار کې د خپل دینی او بشرپالې ونډې ترسره کول، د معیاري درملو دودول او په ځانګړي ډول د کلیوالي او لرو پرتو سیمو خلک د خپل سره درملنې او درملو په زیانونو پوهول وښودل. د یاد روغتیایي بنسټ استازي عمران انگیز مشال رادیو ته ویل
د دې کمپونو هدف دا دی چې هغه خلک چې بې وزله دي، بې بزاعت دي، سبا ته خپل سری کوم معایناتونه کې خپل سری د ځان تداوی ونه کې، نو د دوی لپاره مونږ دغه سی کمپونه جوړ کړل ترڅو دوی راشي خپل تداوی او هغه خپل معاینات هر څه په فری یا په وړیا ډول باندې سترته ورسی.
په ورته توګه بې وزله ناروغان او ناروغ لرونکي د اقتصادي ستونزو په روان حالت کې د درملنې دا ډول وړیا برنامې ګټورې بولي او زیاتوي په خپلو امکاناتو یې ترخاره د راتلو او په روغتونونو کې د درملنې وس نه لاره. یو تن ناروغ فریدالله احسان ویل
د ځاځي میدان څخه راغلی یم. دا چې اقتصادي وضعیت وضع ډیره خرابه ده، افغانستان ډیر غریب ولس دی، بیا خاص کر خوست ولسوالۍ مقصد زه خپل مریضی لرم، د رواني ناروغي هم لرم او د معدې تکلیف هم لرم.
ناروغان او ناروغ لرونکي د دې ځای د روغتیا برخې د خصوصي سکتور له نورو بنسټونو هم غواړي چې په دې توګه نوري وړیا روغتیایي برنامې پلي کړي. یو بل تن ناروغ حضرت محمد همت وایي
نورو روغتونونو نه نورو کلینیکونو نه مهیله دا ده ترڅو دغه شان پروګرامونه په کار واچوي او د غریبو د بېوزلو خلکو دغه هغه چې دی په پام کې ونیسي مریضي او تکلیفونه.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوالې ادارې هم په بیا بیا ویلي چې دوی سره د مرستو د کمیدو او په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د اقتصادي حالت له خرابېدو وروسته روغتیایي اسانتیاو ته د خلکو لاسرسی کم شوی او په دې برخه کې ستونزې ډېرې شوي دي. په خوست کې ډاکتران له کلیوالي خلکو هم غواړي چې هڅه دې وکړي له خپل سره درملنې او درملو له استعماله ډډه وکړي. یو تن معالج ډاکتر نورالحق حسن ویل
حسن هغه خلکو ته چې کلیوالي سیمه کې اوسېږي نو هغه د نږدې مثلا روغتیایي کلینیک ته لاړ شي تر څو د هغه تشخیص وشي او د دواخانو نه دغه دوا نه استعمالوي، ځکه چې ځینې دوایان وي هغه مشکل جوړوي، مرض یو وي او دوا د بل شي خوري، ځکه اول حالت وروسته مزمن حالت مرض اوړي چې بیا مریضي ډیره سختیږي او تداوی هم سختیږي.
بلخوا یو شمېر نړیوال روغتیایي بنسټونه وایي په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د خلکو د بېوزلۍ د کچې لوړېدل، د روغتیایي خدمتونو ټیټ کیفیت، د روغتیا له سکتور سره د نړیوالو مرستو کموالي او په لرې پرتو سیمو کې د ښځینه معالجو او متخصصو ډاکترانو نشتوالي په دې هېواد کې د خلکو لپاره روغتیایي خدمتونه له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د کوچنی اختر پر رسیدو سره پلازمینې کابل ویش مینو رولایتونه کې خیاطان یا ګنډون کې وایي چې د تیرو کلونو پرتله کاروبار ښه نه دی. نور حال په دې راپور کې
۱۰۰
په داسې حال کې چې د روزي ورستۍ لسیزه ده او کوچنی اخترته یوازې څو ورځې پاتې دي، په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې ځینې ګڼډونکي یا خیاطان وایي سږ اخترې کار ښه نه دی. د کابل ښار اوسیدونکی او خیاط سیف الله اعظمي چې له تیرو اوو کلونو راهیسې د نارینه او جامې ګنډي، ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او خیاط عبدالحکیم سجاد چې دای لتیرو پینځل اسکلونو راهیسې د دغه ولایت په مارکو بازار کې خیاطی کوي، هم ازادي رادیو سره خبرو کې د کار د کمیدو په اړه شکایت وکاو.
دا د مسکم د مونږ جوړی نه خشته په تیرو کلونو کې ول دا چې وسه مونږ کارونه اخلو کاریګرم خوشی دي او دا سې کارونه هم نشته. تیرو کلونو کې به مونږ زر یو نیم زر دوه زر جوړی ګنډلې، دا چې اوس مونږ وسه جوړی ګنډلې هم چې په داسې حالاتو کې ګنډلې دي چې مخکې مونږ درې نیم سوه څلور سوه روپۍ اخیستي ول دا دوه دوه نیم سوه روپۍ اخلو هم
دا خیاطان د دوی د کار د کمیدو لامل په افغانستان کې روانه پراخه بیکاری او بیوزلی او د خلکو اقتصادي ستونزې بودی، هغه څه چې د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي هم تاییدوي. د خوست ولایت اوسیدونکي وحید ژمن ازادي راډیو ته وویل
اخترونو او یا نور ورته ملو خوند په خوا په سر نه دی پاتې شوی، خوندونو د نشتون لوی علت ممکن اقتصادي ستونزې وي، ځکه خلک په ډېرو سختیو سره د ژوند هغه ولیا ضرورتونه چې دی هغه په ډېرې سختۍ سره پوره کوي. دا معلومه خبره ده چې بشمیره خلک به د اختر لپاره کلی او یا هم نور هغه وسایل چې اړین دي چې باید اخترونه کې کورنۍ ولري
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی حسن هم ورته خبره کوي.
افغانستان اقتصادي وضعیت ته بالخصوص په ننګرهار دلته د خلکو اقتصادي وضعیت وګوري حالت ډېر خراب دي، حتی خلک د شپې لخوا یوې مړې ډوډۍ تاری باندي. زه دا وایم چې په دې تیرو څلورو کلونو کې به چا ځان ته جامې نه وي ګنډلې د اخترونو لپاره، اخترونه د خلکو هیر دي.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې مخکې تر دې د نوروز لپاره چمتووالي ته هم خلکو همدا خبره کړې، او ازادي راډیو سره خبرو کې یو شمېر دوی ویلي وو چې د اقتصادي ستونزو له امله یې نه نوې جامې کړې او نه یې ماشومانو ته هفت میوه جوړه کړې ده. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو او ګڼو نړیوالو سازمانونو وخت په وخت د افغانستان د بد بشري وضعیت او بېوزلۍ او بېکارۍ راپورونه خپاره کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي سږ 2025 زیږدیز کال کې به 2.9 میلیونه افغانان چې د دغه هیواد د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ولري.
دروژې رنگونه
په افغانستان کې د کاري فرصتونو کموالی یو لوی ستونزه ده. د اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې سختیږي او ډېری کورنۍ د خپلې ورځنۍ نفقې پیدا کولو لپاره له جدي ستونزو سره مخ دي. که څه هم دلته د روژې ورځنۍ پلان عموم کې یو ډول دی، اما د روژې د پلان دننه هغه د کورنیو د پلان محتوا یا د هغوی خواړه یا د هغوی د ژوند لومړني ضرورتونه یا وسایل چې دي هغه د اقتصادي مشکلاتو په اساس باندې یو له بل څخه فرق لري. خو بیا هم په هر حال باندې شکر کول پکار دي، ځکه روژه د صبر، عبادت او یو لبل سره د مرستې میاشته. هم یو هیله او هم یو پیغام اداده د هغه کسانو لپاره چې هغوی تر یو اندازه پورې مالی توانایي لري د هغه کورنۍ سره مرسته وکړي چې په دغه روژه کې له لومړي ضرورتونو د کمبود یا نشتون سره مخ دي. هیله ده چې دا مبارکه میاشت زموږ د روح او ژوند لپاره برکتونه راوړي او په ټولو مسلمانانو باندې په خیر په خوشحالي تیر شي او عبادتونه د الله په درگار کې قابل د قبول وګرځي. مخکې له مخکې د ټولو لپاره یو ښه او له خوښۍ او آرامۍ څخه ډک د کوچني اختر غوښتونکي یم.
روژه عموما یو تاثیر درلودونکې میاشت ده په ټولو مسلمانانو باندې او په ټول نړۍ کې، او افغانستان کې د تیرو څو کلونو راهیسې چې اسلامي امارت حاکم شوی دی اقتصادي وضعیت په ټول افغانستان کې خراب شوی دی. بالخصوص هلمند میشتې منطقه چې ده اقتصادي وضعیت یې ډېر خراب دی، خلک یې ډېر ناراحته دي،
او خلک استری دي کمیونټي والی مسجد کومکونه کول تر ډیره پوری د غوی فعالیتونه په ټپه درېدل دي. خلک خوشاله دي چې امنیت ست تشویش ته امنیت په ارتباط باندې نه لري، مګر دا یو مسله چې د اقتصاد ده، اقتصادي بحران ټول افغانستان بالخصوص هلمند ځپلی دي. نو ویلی شو چې خلک ستړي دي او دا ستړیا چې ده دوی د اختر او د دغه روژې په خوند هیڅ نه پوهېږي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. ملکه څنګه چې په هی کومګه د کال دی وی غوري مبارک میاشتې چې د روژې مبارک میاشتې هغه کې شتون لرو. خوشبختانه تا کال روژه هم د نور کلونو په څیر باندې په خوخه یو بهتره شکل باندې مخ په تیریدو روانه ده. ملکه څنګه چې د روژې مبارک میاشتې په اخر شپه ورځو کې قرار لرو او اختر هم په رانځي کېدو ده، نو څومره بهتره به وي چې په دې مبارک شپو کې د خپلو بیوزلو هیوادوالو لاسنیوی وکړو تر څو هغوی هم وکولی شي لکه زموږ په څیر باندې د هغه کورنیو په څیر باندې چې اقتصادي حالت یې ښه دی د هغې په څیر د خوښیو نه ډکه روژه او اختر ولري.
د ازادۍ میلمه خپرونه درته هم لرو، خو تر هغې وړاندې خبرونه.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي نری رانس یا تبرکلوز په افغانستان کې د امیر روغتیا پر وړاندې لجدي ننګونه ده. دا سازمان د شنبه پر ورځ د نری رانس د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د دغې ناروغۍ له 500 زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړه سره دی چې په افغانستان کې د نری رانس د تشخیص، درملنې او پاملرنې له 1015 زیات وړیا مرکزونه موجود دي، خو په ټوکې بیا هم دغه ناروغي د پام لري. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي او مشر ډاکټر ادوارد ویلي چې څوک نه باید په چوپتیا کې له دې ناروغي وکړي. نری رانس یو د درملنې او د مخنیوي ناروغي ده او په ټوکې دغه اداره ژمنه ده چې د خپل همکارانو په همکاري په افغانستان کې د نری رانس مخنیوي پروګرام پیوړی کړي. له نری رانس سره د مبارزې نړیوال ورځ سکل د دې شعار هو مونږ کولی شو په ژمنتیا پانګونې او اقدام کولو نری رانس ختم کړو. ورمازل شو د طالبانو د حکومت د ټول غټو وزارت وایي د تیر 1403 لمریز کال د کب میاشتې له پیل تر پایه د هیواد د اوسپنې پټلۍ له لارې 3500 میټریک ټنه سوداګریز توکي لیږدول شوي دي. د وزارت د دوشنبې په ورځ سمخت په خپل ایکس پاڼه خپور کړي په بیان کې زیاته کړې چې له دې جملې 9000 ټنه توکي له افغانستان نه صادر شوي دي. د طالبانو د حکومت ټول غټو وزارت خبر ورکړی چې په یاده موده کې د حیرتن بندر له لارې 2500 د اقینی بندر لارې 1200 د تورغنډي بندر لارې 2500 ټنه او د خواف هرات لارې 1600 ټنه نفتی غیر نفتی او نور مواد د اوسپنې پټلۍ لارې هیواد ته صادر شوې دي. د تیر جمهوری حکومت پر مهال د ځمکري لارو سربیره د هوایي دهلیزونو لارې زرګونه ټنه سوداګریز توکي له افغانستان بهر صادرېدل، خو پر دغه هیواد د طالبانو بیا واکمنېدو وروسته د هوایي لاره ټاکلې شو چې له ملي سلګونه زره ډالرې د افغانستان سوداګرۍ ته زیانونه واړول. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او چلنو وزارت نن د سیشنبې د افغانستان په 2 ولایتونو کې د شدید ورښتونو خبرداری ورکړی دی. د وزارت د پیژندنې ریاست په خپل ایکس پاڼه د دوشنبې په ورځ خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، بلخ، پروان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، نورستان، لغمان، ننګرهار، خوست، پکتیکا، زابل، هلمند، روزګار، دایکندي، غور، هرات، فراه، بدغیس، سرپل، بامیان، میدان وردګ، غزنی، سمنګان، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې سالنګونو په ګډون د واوري تیز باران بدونو سیلابونه اټکل شوه. د وزارت د وخت د دې شته د رښتونو خبره کوي چې د افغانستان اکثره ټولتون ساړه او خلګي د بد اقتصادي وضعیت لامله ډېرانه بشری مرستې اړتیا لري. ورسته خبر ده چې امریکای او روسی چارواکو د دوشنبه په ورځ په سعودي عربستان کې خپل خبري ساتونو ته دوام درلود پای ته ورسولي. د خبرو تر مرکز په تمرکز په تور سمندرګي کې د اوکراین او روسي ترمنځ وبن په ترلاسه کېدو واشنگټن هیله مانه چې دا خبرې به د سولې پراخو خبرو اترو ته لاره هواره کړي. او په داسې حال کې چې په سعودي عربستان کې غونډه روانه وه او یو اوکراینی پلاوی هم پکې برخه اخیستې وه، د دوشنبه په ورځ روسي راکټي بریدونه په اوکراین کې خونځي او روغتون زیانمن کړل او کابو سلور یا کسانی اټپیان کړل.
آزادی ملمه.
سلامونه د ازادي میلمه خبرونه ته خرغلاست. نن له داسې وی میلمنې سره خبرې کوم چې له هلمند څخه خپل د ژوند بریا لري پیل کړلې. هغه له هلمند څخه پیل وکړ او نن په لندن کې خپل د کډوالۍ شپې ورځې تیروي. سلامونه غلی شګوفی بارگزی ستړم شي په خیر راغی خبرونه ته. غلی بارگزی ک په پیل کړه د خپل د ژوند په تړه وای.
سلام حسین جان، تاسو ته او تاسو د رادیو طریقه ټول اوریدونکو ته دې سلام یو. خدای دې چې دا په هر ځای کې چې جوړ خوشاله اوسئ. نو ځکه زه خپل پاره نو ډېرې کسان به څه ناڅه زما سره یو څه شته په لري د هلمند ولایت څخه څه ناڅه آزاد خپل د معرفي کړم. زیږېدلې مې زیږون په کابل کې سو د هلمند ولایت څخه یم.
بله بشوګفه جانې، د خپل د زده کړو په تړاو کراته وای چې لمړنۍ زده کړې د کوم ځای کې پیل کړلې؟
خپل لمړنۍ زده کړې مې کابل کې تقریبا مکتب کې مې شروع کړ. خپل دولس کال مکتب مې افغانستان کې خلاص کې، کابل کې مې خلاص کې. دغه نه وروسته بیا مې اقتصاد پوهنځي کې یو خصوصي پوهنتون کې مې هلته زده کړې شروع کړلې. اقتصاد پوهنځی مې هلته خطب کې. دغه نه وروسته نو ځینې ادارات کې ما کار کاوه او په دغه رشته کې چې ما درس ور په دغه برخه کې ما فعالیتونه درلوده. او دغه په سربېره چې ما زما کوم رشته کې چې کوم پوهنځي کې ما درس ویلې دغه پر خلاف زولاړم. رسانی برخه کې فعالیتونه کول، سینما برخه کې فعالیتونه کول، چې ما شوق علاقه ورسره درلود. او زما د مور خوښه وه چې یو لوري یا ام یو اولاد د برخه مختوي سي یا نه مختوي سي.
بله شکوفا جانې، پر دغه بهیر باندې به تاسو نه بیا هم خپل پوښتنه ولرم. پر دې باندې ډېر زیاتو غږیږو چې څنګه مو دغه دوه جلا مسلکونو ته مخه کړله. اوس کراته د خپل دغه راتک مسله راته وای چې له هلمند څخه څنګه کابل ته لاړلې؟ حسین
جان، زما ژوند کابل کې وو او تقریبا هلمند کې مې ژوند نه دی کړی. پلار مور می هلمند کې ژوند کوي. خو څه چې دغه سم مثلا فامیلونه چې راغلي وه کابل ته او د پلار مزیفه می چې په کابل کې و، نو موږ مجبور شو چې مثلا فامیل می پلار مور می هم دوی راځي افغانستان ته. کابل ته راځي، کابل کې ژوند زندگی شروع کو او زه خپل درسونه پاتې ژوند زندگی افغانستان کې کابل کې مختویس.
ډېر ښه. کابل ته چې کله راغلل که څم تاسو ویلې چې همدلته کابل کې پیدا شوې، وزېږېدلې په کابل کې، دغه ځای څخه دغه د زده کړو بهیر په تړاو کله چې تاسو په مکتب کې وای، څه فکر مو کاوه چې که غټه شي هماغه غوښتنه چې ستاسو مور درلودل چې باید هغه ورته پوره کړي؟ که نه ستاسو خپله په فکر کې مو داسې کومه رشته وای چې باید په هغه رشته کې تاسو درس وای، په هغه رشته کې ډېر زیات پرمختګ وکړي او لاسته راوړنې ولري؟
تقریبا د مکتب دوري کې ما په دې ذهنیت فکر وم چې زه باید یو ښه معلم او ښه استاد اوسم، زده کوونکي اوسم، شاګرد ولرم. پر دې چې ما ډېر ښه استادان ترلاسه کړل، د هر څه کې زما ځان غوړې خو ته دې کلامونه یې ډېر مینه د استادۍ سره چې زه یو استاد اوسم. مثلا دې فکر مینه کوي چې زه به په راتلونکي کې به زه یو ژورنالیست به اوسم، یا هم زه به په پلاني برخه کې فعالیتونه ولرم، یا په سینما برخه کې فعالیت تنولر پلانټم په زینګ نو. پر دې چې ما مور ته لودا او کل چې زما خپل د مور ستونزې لیدلې، خپل د مور مشکلاتونه لیدلې، چې د خپل خپلوانو د خواصه انده چې مثلا زما د پلار د خواصه ډیر ممانعت ورته کیدی، ولې چې ما مور شوق علاقه ورسره درلود، دی هنر سره، دی کسب سره، نو دا ټول سختیان خپل پر ځان تیرولې او خوشاله چې خپل ځان هغه هیلو ارزو چې لري هغه خپل ځان ورسی. نو کله چې خپل د مور مشکلاتونه ملي تر ما زنه خوشاله چې په دې برخه کې فعالیت ولرم، ما غوښتل چې ما زه یو شو استاد اوسم. خو دا وخت په تیرېدو سره مکتبم خلاص او پنتون ته ولاړم زده کړې ته، چې اقتصاد پوهنځی اصلا کوم امتحان د کانکور کړی ما په څرټوي په انتخاب کې اصلا نه و. ولې چې ما نمرات اقتصاد پوهنځی سره برابر و، نو زه مجبور شوم چې اقتصاد پوهنځی وایم. او ما ته ډېر ښه یو لویه تجربه سو د ژوند لپاره، یو ټول زده کړې د انسان لپاره یو تجربه ده، یو کسب دی کولی سي په هره برخه کې فعالیتونه ولري. خو مهم ده چې هغه څه چې شوق لري دغه ته ورسیږي. خو برعکس زره له اقتصاد پوهنځي کې مې زده کړې وکړې، له هغه کې مې درس وویل او دغه په تړاو سره زه ولاړم ادارات کې مې خپل کار پیل کړ. نو دغه کارونه مې مخته وړله او دغه پر سر پیره شوق میم درلود مثلا سنات کله چې ما مور په فلمو سریالونو کې کار کوي او دا غي ډرامې چې ما کتلې ما ډیر خوند راکوي چې څنګه شخوانه کې او ما ته داسې یو فکر و چې دا څنګه سپتیږي څنګه کیږي سب په حالت ما نه ولیدلې ما ته یو سوال و بیخي چې داسې رقم باید سپتیږي نو د وخت په تیریدو سره یو داسې یو زمینه راته برابره سوه چې زه په یو لنډ اعلان کې کار وکړم هغه هم زما د مور یو نږدې ملګري چې په اعلاناتو کې یا هم په پروډکشن کې کار کوي پیشنهاد یې وکړي کله یو ورځ زما د مور ثبت وه زه ورسره تللی وم نو هغوی زه لیدلی وم چې بس ما مور ته یو ورځ پیشنهاد کړی و که دې لور غواړي موږ غواړو چې په دې برخه کې یا په دغه اعلان کې زموږ سره کار وکړي نو زه ډېر نادله وم کله چې ما مور راته زنګ ووایي داسې یو کار دې غواړي او کې شوق لري نه لري کله ما مور ډېرې کړه چې اولادونه خپل خوښي ته باید ورسېږي
بله
دل دل نه دل خو بل اخر ولاړ ما دی لکه مې کار کې دا غین او رسته ما ډیر شوق پیدا څه زپایت
bale ډیر ښه
کوم تلویزیون محتوا سم
bale شو کو فجانه وړاندې تاسو مو ویل چې تاسو مورم په سینما کې کار کې غو میو هنر پیشه پاتې سوي دا او تاسو د هنر پیشه لور استي تاسو ویل چې هغه ډیر سخت او ستونزه سره مخامخ وات تاسو د پلار له طرفه ډیر زیات مخالفتونه او نیوکو سره مخ شوی چې هغه باید په سینما کې کارونه کې په فلمونو کې باید کارونه کې سریالونو کې باید کارونه کې سره دې چې تاسو مور دم رسون سره مخامخ څنګه تاسو د البته د مسلک ته لار پیدا کړل پلار مو تاسو سره مخالفت نکوه
تقریبا کله چې زه نوی اعلان ته ولاړم اولین اعلان مې ثبت کړ چې څه ویره مې درلوده چې ما به د زما پلار راته څه ونه وایي نیوکه راباندې ونه کېده خو خوشبختانه کله چې مې اعلان ثبت شو تر هغه وخته مې لا پلار ته غږ نه وکړې کله چې اعلان مې نشر ته ولاړی نو یو شپه فکر کوم تلویزیون ته ناست کوم ډرامه مو کتله چې د ډرامې په پارت کې دا زما اعلان راغی دا اعلان چې راغی نو پلار مې وکړ وایي دا ته نه یې نو زه راغلم په بیرته لیو ما هر مال ناز نه ما یاد ته چې وکړه کتل ولا ما شدي خپل وای ولا پلا ولا تجربه دي مته ولا شدي لو بوله دا خپل نخ چې سم مختوړې دي زه هلت تقریبا د مور په هیڅ په غیلان کې دی واکسین اعلان و د یونیسف کې چې ما په کار کړی و دا مې هولین اعلان چې ما ته په ژوند کې یو تجربه یو ښه خاطره پاتې کې چې ما هولین اعلان دی واکسین نو دا غن ورسته کله چې زما د مې د پیلانه تم چې کار کې څل نه څه کله پلار مې وایل چې قوم برات سوی چې لوریم لاړ پر سنویګه په اعلانات کې کار کوي یا په سینما کې کار کوي زه به قوم دی بسوي خو خوشبختانه قوم تن تناسه خزینې خبرې رسیدلې ولې زه په قصه کې نو نور خلاص هر څه چې و سخت یې زما مور ته کړې او زما مور ډېر سره ولاړه و دغه په سر پیر زما مور ما پلار ته مور مې ډېر قناعت ورکوي چې اپریشن جونې خپل پیشرفت کې خپل په خوښه خپل مسلک مختوي سي هغه شي خوشيږي چې بر پر نه کې غواړي مثلا په لانات کار کې هم په فلم او سیرالان کار کې ته په ټینګار مکو د شریعت سره برابر په حجاب برابر په اسلام برابر اختر کړه مثلا دوی ناروا کار نه کې چې اختر کړه تا ته قوم ګټه ونی سي هم خپل پلوان ګټه ونی سي نو دا غیب سرپیر پلار می مور می دیم سر رضایت مور می رازی و پلار می هم رازی سو دا غیب تا یو دیر شخوشالی و دیر یو لاست راولن و چه پلار می رازی سو نو بیاست اصلا زدر نور ایلانات که می کارو که او دا غیب ایلانات دیر سو بات جزا پا سیریال کلار پیدا کن
بله که څنګه تاسو خپل دغه بهیر ماته تشریح کړو چې څنګه مو مسلک ته مخه کړو څنګه راغلی څنګه مو په دغه کډوالۍ ژوند کې هغه خاطرات یا ترازی کنر ځکه دی به نه راته وای چې د کډوالۍ ژوند مو څنګه پیل کړو څنګه دغه پریکړه مو نیول چې افغانستان څخه راوځي او د کډوالۍ ژوند غوړه کړی
متاسفانه په افغانستان کې که شرایط سموي د نجونو د شوزو د پاره د ترس د کار د کار کول زمينه برابر وای زه مطمئنه یم چې یو انجلی یا یو شزه هیڅ کله نه غوښته یا هیڅ کوم افغان نه غوښته چې خپل د هیواد یا خپل د خاورې سوزي او کډوال نسی د سیو ملک تراسي چې یې ژوند نه په دود نه په فرهنګ نه په هیڅ هم خبر نه او د سی انسان چې نوې یو ماشوم خپل د مور راځي چې جد نړۍ ترازي او په هیڅ څه نه خلاصي دقیقا هر یو چې خپل د وطن خپل د خاور زوتل د داستي او حالت لري. خو متاسفانه د افغانستان بد شرایط، د افغانستان بد کوم نظام چې پر افغانستان اوس مهال حکومت چلی او افغانستان ته اوس روان دی، زما دپاره ډېر سخت تمامه سوه. ورځې ورځ تر بلې حالات راباندې تنګېده، حوزه اڼې نه سو مجبوره سوم چې خپل هېواد پرېږدم، خپل خاورې پرېږدم او راسم انګلستان کې ژوندګي پیل کړم.
بلې، د یوې لوبغاړې په توګه، د یوې افغانې پیغلې په توګه باندې دا پرېکړه که څه هم تاسو ته سخته وه چې راووځي بالاخره، دا بیا څومره تاسو ځوروي چې په افغانستان کې تاسو یو شخصیت وئ، په افغانستان کې تاسو خپل نوم درلو، تاسو خپل مسلک کار کوئ، خلاصه تاسو هر څه درلودل، ولې هغه هر څه مو پریښودل، راغلل په انګلستان کې مو داسې ژوند پیل کړ چې هغه له صفر نه باید یو کس شروع کړي. دا څومره تاسو وزورول د غسې وضعیت؟
تقریبا د سوګر چې دی پنسان چې یو څنګه مثال درکم، یو کلک یو شی در باندې خوري او یو پلادې یا یو ځلې دې داسې پاشان پاشان کې یا تیت دي کې ټول بدن دې له منځه یوسي. د خپل انسان د پاره کله چې وطن پرېږدي، خاوره پرېږدي، دغسې یو حالت دی. نو دې زه چې راغلی یم اوس زه مجبوره یم د نوي به سمه ده، څه نه څه د انګلیس ژبه اسانه ده، خو بیا د هیواد ته تجنل رقم تحصیلي اسناد لرنه را مجبورې چې دلته به موږ درس وایو، بیا به خپل ځانونه لکه افغانستان غوندې چې په افغانستان کې خپل ځانونه برسوو، په ټولنه کې به باید موږ شناخت پیدا کړو. او ما ته ډېره سخته تمامې ده چې ما خپل ټول هر څه پرېښول، کار، همکاران، دوستان، مسلک او څه نه څه شناخت مې چې ما په ټولنه کې پیدا کړی دا ټول ورځ تر بلې وخت چې وینم شناخت مې په ټولنه کې له منځه ځي. ډېر مایوسه کېږم، ډېره زیاته ځورېږم، کله نا کله کوم تخت کښېنم، ژړی مې ډېر حالت، دا حالت مې ډېر ژړی. او وخت چې وینم ځینې پخصو سیریالونه او فلمونه چې ګورم، په دې فکر کې زه ژر تر ژره باید په دې کوم ځای کې چې راغلم دلته د هر څه امکان د ښه ژوند، د کار، د پرمختګ زمینه راته برابره ده. ما د افغانستان په بد حالاتو کې ده، حالاتو کې د افغانستان په هوغنده دود انناو سنتو کې چې ما کور سره ځان راپورته کوم، په ټولنه کې څه نه څه شناخت پیدا کوم. نو دې اوس په دې ملک چې راغلی یم دلته زه باید کوشش وکړم چې په ټولنه کې وکولی سم خلک ما وپېژني او د خپلو خپلوانو، دوستانو، هېوادوالو ته د خیر جوګه وګرځم او زما د مسلک د طریقې زه وکولی سم ډېری خلکو ته، په خصوص هغه مېرمنې چې فعلاً په افغانستان کې پاتې دي، هغوی ته زه وکړم ته یو څه نه څه زمینه ورته برابره کړم چې که د کار یې، که د تحصیل یې او که د آنلاین کارو سي چې زه ورته برابرې کړم او خپل هغه هیلو ته ورسیږي. زورول لري، سخته ده، هر چا د پاره سخته ده، ما د پاره هم سخته ده، خو بیا هم خپل زړه ته، خپل ځان ته تسلی ورکوم چې زه بیا هم کولی سم خپل ځان ودرم، بیا خپل په پښو خپل ځان ته راولی سم، پرمختګ وکم، په دې هیله چې زه راتلونکی مې روښانه.
بله، شګوفه جانې، که څه هم په ویلو کې تاسو ویلي چې هم ژورنالیزم کې کار کړی او تر څنګ سینما کې تاسو کار کړی، دواړه مختلف مسلکونه دي، خورا ډېر زیات لوی واټن په دې کې موجود ده. کوم ته ډېر زیات تاسو اولویت ورکوئ؟ په کوم برخه کې ډېر زیات ځان احساس د راحتۍ کوئ چې هغه کې ډېر ښه کولی سئ وځلیږئ؟ هغه سینما وکنه د ژورنالیزم برخه وه؟
د سینما برخه کې زه ډېر ښه راحت وم، پر دې چې په هغه کې مې ډېر تجربه درلود. څه نا څه ما یو کال یو نیم کال هغه لنډ لنډ اعلاناتو کې کار کړی، په ډیالوګ، پر کامریو، په میکو، دې شیانو سره ډېر ښه آشنا شوی وم. د هغې پر سربېره زه رالمه ما مسکې یوازې په ژورنالیست برخه کې یوازې سیمینارونه او ځینې کنفرانسونه اخیستې دي. مثلا زه ولري زده کړې په ژورنالیزم کې نه لرم، زه کوم مدرک دی او ژورنالیزم کې نه لرم چې زوم زه واقعاً زه ژورنالیست یم، زه یو مدرک لمه یم او ژر زده کړې کړي نه، متاسفانه تا مې نه دي کړي. څه نه څه ما سیمینارونه اخیستې دي، دغه سیمینارونه زه اړ شوم چې راستم یو پیشنهاد راته اوس چې زه راستم په رسنیو کې فعالیت ولرم، ژورنالیزم یا هم یو د خبرونې پورې پرزنتار سم، پرزنتری محتوی سم. یو څه ماته سخته واقعاً کله چې هغه ولې خبرونې ته مې فکر کوم چې زما کله دې برخه کې فعالیت نه وکړ، دې برخه کې مشه تجربه نه درلوده. او زه راځم د فتن یو لوی خبرونه چې اختري خبرونه و دلمر ما غو مخته ویوړه. ډېر می ډار درلوده تر دې حد پورې چې نه فکر مکو زرمې ډېر تکان له دې هڅې جاري چې فکر کوي د زرمې دخلې راوځي ډېر می بیرته لوم. او استاد شمس الله دې ټریډیشن ټول چار کې بایره لري ز زموږ د پروډکشن مدیر و، نو د په هډفون کې ما سره په غوښ کې راتول چې په ځاني آرام او سره ریلاکس وشه. نه پاسه واسه چې تر اوسه آرام سم به د ډیر مته پښتنه راکول، ډیر ښه نظریات راکول، ډیر ښه او څورتوي انرژي مته راکول چې زه باید پر سټیج باندې باید خپل ځان راحت کړم.
بله،
نو دا غوونه ساسته اختري خبرونه مختبره. هغه اوله تجربه مې د ډېر ډار ډک د ډېر غټ تجربه سره خبرونه مختبره. دا غنه ورسته لښ بیا ساسته خبرونه مختبره او ما تاسو په دواره کې زه ډېر راحت خبر ځان احساس اولم په رسنۍ کې او څه په سینما کې دواره ما ته دي سول تقریبا.
بله بله، شګوفه جانې که څنګه تاسو ویل چې تاسو راحته سینما برخه کې ډېر زیاته وي، په کومو فلمونو کوم ډول سریالونو کې مو کار کوو؟ اوایل کې که تاسو ویل چې یو وړو او کوچنیو اعلاناتونو مو پیل کړ، بیا چې سینما هنر او په دغه نړۍ کې تاسو ور داخله شئ، کوم ډول فلمونه کوم ډول سریالونه ول چې تاسو پکې کار وکړو؟
زما ما ډیر فلمو کې کار نه دی کړی. تقریبا یو سیریال مې د ګلچهری په نامه چې اولین سیریال مې او اولین کار مې چې زه په یو لوی پروژې کې کار کوم چې هغه ګلچهری سیریال و. د نن ما رسنه د خاصه ثبت سو او د یوټیوب د لارې نشو ته ورسیده. ډیره ماته شته تجربه په ژوند کې د غینه ورسته کله چې نور پیشنهادونه ماته د نور سریالو را ورسیده. خو متاسفانه د افغانستان شرایط پر ما وخت را باندې تنګي او کړو نو سمو کولی چې نور په افغانستان کې پاتې سم. نور سم چې زه هیواد پرېږدم او راسم او بهرني هیواد ته.
بل څنګه تجربه مو واچي اول ځل باندې په داسې یو سیریال کې کار وکړي چې هغه ستاسو اولی تجربه و، کار کول پکې څومره ستاسو لپاره راحت و؟ د هغه سیریال چې تاسو پکې کار کړ انګیزه یې څه و؟ د افغانستان د نجونو لپاره څه ډول پیغام ځان سره درلود؟
د ګلچهری سیریال داستان یې هم د ټولنې هغه کاتو چې متاسفانه ډیری کسان ځنی ام متپنه په خپل کابل کې هاو د کابل د باندې ځنی ولایتونو کې د سیو دو رسم رواج دی. ان په خو هم د اوسو محل کې د ورځ په ورځ لا هم ځین رسنی کې ویني چې زیاتیږي چې د نجونو څخه مثلا د ود کولو چې کله یې جلی و د کې کله چې یو هلک و د کې د ژوند ملګری انتخابي دوی ته د دې حق نه ورکې چې خپل د ژوند ملګری انتخاب کړي. او د ګلچهری داستان د دې سو چې موږ د ټولنې حقیقت ته په تصویر ایستلې و چې یو جلی د خپل د خاوند تر راتلونکي خاوند انتخاب حق نه لري او یو هلک هم چې نه د دې حق نه لري چې خپل مېرمن انتخاب کړي او د دې فامیلونه انتخاب یې فامیلونه د دې تصمیم یې نیسي چې څوک ورته انتخاب کړي او دې او دا وکه او دا د افغانستان د ټولنې یو واقعیت چې موږ په تصویر وېستای او د دې پای د ګلچهری سره پای د غونډونو هغه لوکانه ته د پیغام ورسوي چې څه کولای شي خپل د ژوند تصمیم خپل ونیسم چې پلار او مور فامیل دېسته ولې ژوند ستاسو د تاسو کولای شي خپل تصمیم ونیسي نه دا چې ختنه کړی یو څوک د تصمیم ونیسي او پر اترون کې ساسو ژوند زندگی په تاو تر خواله یا هم په ډیره بدبختی باندې روانه اوسي. نو دا پیغامونه د لودر تر د غسر بیرټیش په پخوم چې انجلیتا هغه پیغام رسې چې خپل انتخاب پاتې کې حق لري چې خپل د ژوند تصمیم ونیسي. هلک حق لري چې خپل د ژوند تصمیم ونیسي.
بله، دغه سریال له سب څخه کراته وای چې آیا پمدغه د طالبانو نوې دوره کې تاسو دغه سریال سبتاو که احیانا پمدغه دوره کې د سریال سبتاواله څنګه مو راحت او کناس توزمن کارو زکه چې هلته زیاتر مورو ته اجازه نه ورکول کېده لایونجونو حق نه درلو چلته په لوس مخ باندې په سکرین کې راځي رشي بیا دا چې سریال کې کار کوي فلم کې کار کوي په دغه دوره کې څومره سختو
د طالبانو تقریبا فکر کوم
بله بله په مهاجرت کې که زمينه برابر سي یا تاسو په دغه فکر کې یاست چې افغانستان کراوته لسی اوس په دغه مسله کې تاسو باید وزلې کې تاسو باید نور لاسر وړنه ولري په نور فلمونو کې کار کوي په نور سریالونو کې کار کوي تاسو یو زمينه کې برابر شي اماده سي چې باید کار کوي
یعنی وخت دې پته مې هم دې په چستو چې ما دلته ځینې وخت کله چې کار شته زما دوی ته دلته تیاتر یا هم سینما برخه فعالیتونه لري چې ځینې کسان درسونه په دې برخه کې وایي او په تمه یمه چې زه یو ورځ ماته دا پیشنهاد وسي چې زه یا هم افغاني سریالو کې زه ولوبېږم یا هم د دوی خپل یو هالیوډ یا بالیوډ کې زه وکولی سم په دې برخه کې فعالیت وکړم وځلېږم او دا به ټول نړۍ ته په خصوص افغانستان او افغان ښځو ته یو لوی افتخار یې پر دې چې هغه د نن او د طالبان په دوره کې ډېری وخت گزارشونه او ځینې راپورونه به موږ لیدلې چې د افغان نجونې څومره ډېر فعالیتونه یې په رسنیو کې شولې دي په ورزشي برخه کې حقوقي مثلا بشري حقوقي فعالان دي خپل لاسترارونه شولې کرکټ برخه کې چې مثلا تازه کرکټ نجونې راله ولو بدله او زه غواړم چې ورځ یو افغان نجلۍ چې زه اوسم په دې برخه کې فعالیت وکړم او افغانستان افغان ښځو ته یو لاستر اورنه راوم.
بله راتلونکي پلانونه پاره راته وای چې پلانونه پر راتلونکي کې څه دي څه په نظر کې لري
راتلون کې د خیر سره اوس فلم پد کوم ځای کې چې موقعت لرم د خیر سره کوشش کوم چې خپل لاهم زده کړې مې پورته کوم غواړم د دې پلا زه سم د اقتصاد په څیر کې مې زده کړې کړې دي ولې د دې پلا زه غواړم په سینما برخه کې په تیاتر کې دي کې زده کړې ولرم درا کولرم او تر اوسه څه کولای سم پښه د نورو ځایو کې سینما پارک کې لار پیدا کوم پر دې چې دې ځای کې دې پات ټولې زده کړې ولري اکټینګ دې ډېر شو سي اکټینګ دې زده وسي په هر حالت خوشحالي کې غم کې بې تفاوتي کې په هر څه کې باید حس او حال دې اکټینګ دې او د غې پر سر به دې ډایالوګ دې احساس ټول پات ځان ته وساتي توجه ورته ولري نو غواړم په دې برخه کې مسلکي زده کړې ولرم او لار دا کوم سینما برخه کې
bale یو بل مسله چې هغه د هر افغان نه هیله ممکن پات شي تاسو لپاره ک په افغانستان کې بیرته زمينه برابر شي د څه وخت راشي چې تلته تکول سي په بډي راحتې سره خپل د هنر کې دی وزلېږي کار کوي چانس برابر شي چې په افغانستان ته لاړ شي آیا تصمیم لري چې لاړ شي او پورستوي کړه ته خپل احساس تم کوي چې خپل هنر نه لري پات سي هر ورځ خپل سریالونه ګوري هغه اعلانات کې چې تاسو کړه هغه اړوي په یوټیوب کې ګوري څومره د درد احساس درکې څومره د دې احساس کوي چې آی کا شو سم په افغانستان کې خپل هنر ته دیدم ورکړی وای
او کای اوره د سی فرصت راته برابر سي افغانستان کوم زه چې وسره واندې پر شو زبرون جون د ترنګ ډېر تنگ حالت چې پر نجونو روان دي په افغانستان کې کده حالت اوسي متاسفانه نسم کولی دغه حالت چې زه د افغانستان وتم که افغانستان یو وخت وینم چې واقعا نجونې د تحصیل د کار د زده کړو اجازه لري پرمختګ ته اجازه لري نو که یو وخت ماته دې زمینه برابر شي زه خپل هیواد ته بیرته ولاړ شم او د افغانستان په سینما کې زه فعالیت ولرم بیا هم د افغانستان په محیط کې د افغانستان په چاپېریال کې زه سینما ته په فلم کې یا سیریال کې کار وکړم یعنی واقعا ماته د افتخار ځای دی د هغې پر سربېره چې زه خپل د احساس په اړه وایم څه نه څه اوسه هر څه چې زه راڅم هندي بالیوډ فلمونه وګورم هالیوډ فلمونه وګورم خو افغاني فلمونه افغاني سیریالونه یو جلا خوند لري یو جلا احساس لري یو جلا سړي ته ښه خوند ورکوي کله چې زه څه نه څه د افغاني فلمونه او سیریالونه چې زه ګورم داسې احساس کوم چې زه د اوسم زه په افغانستان کې ژوند کوم خپل د افغانانو په منځ کې یم د خپل افغانانو په شاوخوا کې یم خپل افغانستان کې یم خو متاسفانه متاسفانه داسې څه نهشته ډېر مې زوري واقعا مې ډېر زوریږم خو خدای دې که چې زما هیواد زما هیوادوال زما افغان نجونې برقرار سي زما هیواد برقرار سي ازاد سي بیا زه وکولای شم خپل هیواد ته ولاړ شم او په دې مسلک کې په دې هنر کې زه فعالیت ولرم.
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسې شګوفه جانې دا چې موږ سره مو مرکه وکوله.
قربان مننه ژوندی اوسې حسین جانې چې زما خوشاله سم تاسو سره په خبرونه کې درسره ومه او څه نه څه بیرته هغه تېر یادونه هغه تېره خاطرې هغه تېر کارونه را یاد کړم او ماته ښه احساس راکړي.
ډېره زیاته مننه. مننه ژوندی اوسې.
سلامت
اوسې. مننه.
azadiradio.com ساعت